کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تېره ورځ ناوخته په واشنګټن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هېواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړپېږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانی ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د 4 ورځنی جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي ای ورکړل شوی. شاغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مندې چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅې هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړې دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی و. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وپیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دادي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکی دا څرګندونې بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامي وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی و نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. اوسجی راډو په منځنۍ سبد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکه وو. موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغي جوړې د پلاوی لوی غړي سره شهیدلې یو. په اسر آباد کې مو لوی پیښ خبرو.
سار دغه واقع شوی ده نو چسپکی مین معلومی کی گاڑی دی یو سر ته شاته ټیر سی خودل شوی ده.
په کندهار کې به مرمنی د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی.
خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دی لاسي کنداری غاړي دی او خیاطی دا داسینو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تېره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هېواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هېڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوی. په ځانګړي توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړي توګه د شیعه هزارهګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنکړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب هزارهګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د فتنګر هوټل لخوا کله کله بریدونه سوي دي، د پوځینو مساجدو د صوفیه کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. دا کار هغه وخت هم کېدی چې د امریکانو حضور درلوده، د بزرګونو د ناټو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارهګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده، هغه څه چې افغان هزارهګانې نسل وزنه بولي. خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونی حملې وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوي دي.
او سادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نهمه ورځ ده. تر دې دمه لا اور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم هڅه وکړه او د چهار شنبه په ورځ باندې دا اور یو څه ناڅه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې له لوري د تیز باد لامل یو وار بیا د اور لمبې تیز شوې چې اوس مهال د دوی له کنټروله وتلې دي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې لږ تر لږه له 300 تر 1500 د نورستان اوسیدونکي د دغه اور د وژلو هڅه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلي. دا اور نه ورځې وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دي او دغه شان د چارتره شو ونی دي، په دې ځنګلونو کې دا اور لګېدلې ده. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځېدلی، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 150 تر 200 هکتاره ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځېدلی دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هېواده غوښتي دي چې د دغه اور په وژلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت له سرپرست دیانګ یینان سره په لیدنه کې له دغه هیواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په وژلو کې له دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دې اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په ځواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه له خپل حکومت سره شریکه کی او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2006 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادي راډیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل کړي دي. نن د خبرو دریمه ورځ ده. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې دغه پکې نه دی، بلکه دا زمونږ اولنې نشستونه وو. کنه ابتدائی کی مطلب خبرې جوړی گی ورانی گی بیس پور لگتی زمونږ دا لغه را تک چې دی بنیادی طور دغه دی فارټا انزیمام نه انزیمام دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې بیا را تک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل لیا نیکسٹ سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې موږ همدا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاري پای پورې به ډز بندي مطلب دغه پوهه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقاوي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزې د حکومت او نور موږ خپل جرګه وه څنګه چې قبایلو جرګې هغه سې ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې ترې ستاسو جاري وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وایو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران کې نه راغلي یا بکراته وړ نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دواړه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو او دغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر ورکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سودی او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو سوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بیرا دی پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بنر دی چې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه دا ریښ بیا شته.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د هوا له تودېدو سره شایي په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د هوا له ښه کېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دا دی د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم ښې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقاني شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکم اته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوی دی.
سهار دغه واقع شوی ده. چسپکي مین معلومی کی گاڑی د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوی ده چې دغه خوا کې کور دی. د کور مخ سره گاڑی ولاړی خلکو کې بچو او کس پکې سبسری غوندې زخمی دی. شوشو نو شوواله موټر هم بچ دی. شاته سیب یو طرف خراب شوی ده. یو ټیر سچلی نو دغه ځای پریمه کټ شوی دی.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوی چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې له ځای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوي. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات یې څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسک کې د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دې توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسک کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی، خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوه چې د مسکو عملیات په شا وتمبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې په سیبرودونیتسک کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې په وینا ډېری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه ښاره د وتلو غوښتنه سوې، خو د دې په خبره مخه یې نیول سوې ده.
لخبرونو ور آخوا
دا زجر رو پدی خبرمانه که مو اوراندی دا غزنی شارت ورولو حال تا مو دا ترافیکی سستم دا تنظیم لیوی حج خبرو نریوالو چاپی خبرمانه و تا کتن هم لرو خو اوس پا مخی تردی چه دوغو مطالبو تا ورشو کندهار تا مخکرو دا کندهار پا دامان ولسوالی که وی میرمنی دا لاسی صناعت دا تولید مرکز جور کرده ده پدی مرکز که لسکون بیوزل میرمنی کار کوي. د دې مرکز کارکونکو وای د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې
دروش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالی د ناقل د کلی اوسیدونکو ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وای د سرګونو زرو افغانیو شخصي پانګونی په ماټه د مرکز جوړ کړی چې اوس پکښې دیش بیوزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګنډلو ګلدوزی او د خیاطۍ په برخه کې زده کړې او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
زموږ کار چې دی د دوو وخته خوا څخه دی ځینې هغه خوندې دي چې د ساعت خوا څخه کار لري هغو دې مو ماشین ته اړولي او ځینې ته ماشین خوا څخه کار لري هغه مو بیا ساعت اړولي په دوو مختلفو وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوو. مثال زموږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي او داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمېر میرمنې کونډې د یو شمېر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمېر هم غریبې دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکی وایي خاوند یې معتاد دی او دا له مجبوریته د خپل کور اړتیاوې له خیاطۍ څخه د ترلاسه شوي ګټې وټې له لارې پوره کوي.
هلته داسې ښځې شته یا کونډې دي یا خاوندان یې معتاد دي و دلته راځي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي د هغه د لارې خپل اولادو ته یو نفقه پیدا کوي. زما اړتیا د هغه وه چې زما خپل خاوند معتاد دی دلته راځم د خپل کار کوم د هغه د لارې خپل اولادو ته یو ګوله پیدا کړو. تر پراته بجې چې راستو بیا د یوې بجې پورې به دلته خپل کارونه کوو. هسې په ورځ کې به یوه جوړه د اګر ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک اصلي مارکیټ ته ولېږه.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالي کارکوونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره یې کار موندلی او کورنۍ یې له فقره ژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوې میرمنې ملالۍ او بیبي جانه د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې تر څنګ د مرستندویو بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بیخي ضعیف و بنا مجبوره سوم د کارت مې مخه کړه لغو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسولی بیا موږ د دولت څخه غواړو چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. زموږ مثال موږ په دغې باید موږ خپلو پښو ودرېږو. زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مو کم دي ټوکران مو کم دي سرخان مواد راته راوړي. موږ غواړو چې خپلو پښو خپله ودرېږو.
کار مې شته څه پرمختګ روان دی خو زه مجبوره وم د مجبورۍ راولاړه شولم. دلته مې خپل کار کوي سړی مې سمېجر یم دګته خبرې موچم دی موچګرات کې بزرجي بابا کې معامله ورسره وتړل د سړي سره راولاړه سم زه د خیاطۍ را دې کومه مشهدی مثال پاک یو ګواله رسی او څه دې په موچګرا پیدا کې او څه زیم.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکي غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
غزنی ښار ته د ورتلونکو موټرو لپاره تمځایونه جوړ شوي دي. پخوا به دا موټر په ښار کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل. د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي تمه لري چې له دې سره به په ښار کې تر یوه اندازې بې نظمي راکمه شي. نورحال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند له ځینو کلیو د غزنی له اتلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټې په وړاندیز او د ولایت مقام په منظورۍ سره د دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده.
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړون اتلس ولسوالیو او د مرکز اړون ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایتو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایتو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ترافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي، تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیرعلي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې ښار ګڼګونه کم شوې ده او بل سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماتانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او د کووید-19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 13 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په څلورو اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلې جمالزاده په حواله لیکلي که هغې ته معلومه وایي چې طالبان بیا واکمنېږي نو د کور لپاره به یې ډېر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغې جوړې خپل ډک کور په افغانستان کې پرېښود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي ثبت شوي پیغامونه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه مو راغونډ کړي و، خو تخنیکي ستونزه اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یوه یادونه وکړم چې تر 12:00 وروسته د ازادي راډیو په دې خپرونه کې روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام لرو. دا په دې پروګرام کې د تنباکو د ضرر په باره کې د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ. 12:50 دقیقې د خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبان په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. انتوني بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کنفرانس په مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي چار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همشخه کوونکې اداره یا اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 8.1 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي یې تر ټولو ډېر لنیستۍ کړی شي. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 4.5 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغان الاصل بریتانیایی صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال او بی ای ورکل شو. د بریتانیوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ د ابیایي مکلیزي د 4 ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان ورکل شوی. شغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي هیله مندې چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅې هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکی دا څرګندونې بیګا خپل ملت ته په وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامي وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوي او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره غاړه نه دی شي.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د می یو دیر شمه چې د غبرګولی یا جوزا لسمی نیټې سره برابر ده، تنباکو ته د نه ویلو ورځ یا په بل معنی هغه ورځ ده چې خلک له تنباکو د جوړو د خانیاتو لکه د سګرټو، چلم، پایپ او نسوارو پریښودو ته هڅوي. د دې ورځې د یادونې هدف دا دی چې خلک د تنباکو د کارولو له زیانونو خبر شي او وهڅیږي چې دا خطرناک احتیاط چې هر کال د زرګونه انسانانو د مړینې باعث کیږي پریږدي. ډیری خلک غواړي چې دا عادت پریږدي، خو د ډېرې مودې کارونې له کبله پرې روږدي کیږي او وروسته یې پریښودل ورته ګران ښکاري. په داسې حال کې چې دا کار ممکن دی خو دوی په لارو چارو نه پوهیږي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د تنباکو د کارولو زیانونه کوم دي، آیا د تنباکو احتیاط د پریښودلو وړ دی او کدی په کومو لارو چارو، کورنۍ باید څه وکړي چې ماشومان په تنباکو روږدي نه شي او نورې پوښتنې. د خبرونې میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان. ډاکټر صاحب، له ستړي مشې وروسته راته ووایاست لطفا چې د تنباکو عمده لوی زیانونه کوم دي. البته په وړو په جزئیاتو به وروسته هم خبرې وکړو.
سلامونه، وخت مو په خیر ستاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د تنباکو خو ډېر موزیره او هغه دي چې خلک یا په افغانستان یا په ټول جهان کې ترې استفاده کوي. ضررونه خو ډېر دي، خو له 1 تر 15 خطرناک ناروغۍ چې د انسانانو یا د خلکو چې سیګریټ استفاده کوي منځته راځي. چې هغه ناروغۍ د سرطاني ناروغۍ دي، د شش ناروغۍ دي، قلبي ناروغۍ دي او حتی سبب د جلدی ناروغۍ یا د پوست ناروغۍ هم سبب ګرځي، چې بیا ورسته دا په وړو شکل او بیا ډېری کم کم چې هغه بیا خطرناکیږي او سبب د مرګ یا د مړینې کیږي.
مننه ډاکټر صاحب ستومان، اوریدونکي را سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم. څوک څنګه شو؟ لا چې له کابل مې اړیکه نیولې. دا نسوار خو شکر دی الحمدلله
تر دا علامه زه ډېر ښه خدای پاک نه ساتلې ما خو دغه اوس یو کم پانه وتی څوک فین جاپان ورته وایي څوک پېښوري ورته وایي څوک افغاني ورته وایي څوک رنګ رنګ ورته وایي کنه چې د دغه د نسوارو توپیر شته که نهشته او دا څومره تاوان کوي
مهرباني وکړئ ستومن صاحب
پان او نسوار یو شی دی هغه کوم مخکینی نسوار چې استفاده کېده مخکې وختو کې هغه داسې و چې کوم پوښ به نه درلودلو او مستقیم به داسې خلکو د استفاده کول اوس خو بعضې شرکتونه یا بعضې کمپنۍ په دې باندې چې د خپل تجارت په خاطر باندې هغه یې داسې یو خلطۍ پوښ ورته جوړ کړی دی چې هغه په دمه د پان یا پنځه او پنځ یادیږي دواړه یو شی دي ضرر یې هماغومره دی لکه د نورو نسوارو هیڅ فرق نه کوي ضرورونه دا دي چې مثلا د خولې د انتان یا میکروبونو سبب کیږي په اول ورځو کې سړی نه پوهیږي آهسته آهسته یا کرا کرا دا میکروبونه او دا انتانات په سبب دی د غاښو د خولې د ژبې حتی د ستوني او ترمیدې پورې د دې میکروبونه رسیږي چې بیا په راتلونکي کې ډېر په سختۍ باندې دغې علاج کیږي یو دا چې د غاښونو به زیړیږي او یا به توریږي او یا به هغه په ساده ډول درته وایم چې هغه به چونجي وهي نو دغه د پاره چې موږ او تاسې د دینه مخنیوی وکړو یګانه لار یګانه هغه دا دی چې موږ او تاسې د دینه نور ډډه وکړو او د اولادو د پاره یا د خپل ملګرو د انډیوالانو لپاره چې څوک د سیګریټ یا نسوار استفاده نه کوي موږ او تاسې د هغو په خاطر باندې استفاده ونکړو یا په کورنۍ کې د اولاد د مخینه باید موږ همدا سیګریټ یا نسوار ونه کو په خاطر دې چې هغه اولاد یا بچیان پلار ته ګوري او د هغه نه زده کوي او بیا ما عمل کوي نو زه ټول نه مخواهش دادی چې کوم سیګریټ یا نسوار چې دوی کوي هغه د خپل کوچنیانو او د ماشومانو تر مخ باندې استفاده ونه کی
مننه زه غواړم چې څنګه سیب نه پښتنه وکم دوی یادونه وکړه چې تر اوسه پورې له هیڅ صحیح ستونزې سره تر دې عمر نه دی مخامخ شوی او ټول عمر هم نسوار کړی دی اڅخه زاسب تاسو عمر څومره دی؟
تکل څخه توان چې ما عمر برابر بس وو ویش کال دی وسه تقریبا 28 کال تاولم مې شکر دی الله الحمدلله خدای څخه بار بار شکر ادا کوم چې تاسو وسپد وکړ نشانه ما خلاص نه یو ختای نور کې اخته کی نو ځکه ما دا ته وویل چې مثلا زه خپله نشه سره جوړوم نه چې ما قانون ولای ما بیا خیدا نسوار نه نشه که خاني مطلق وسه مطلق په پسیب کې بس باندې وځو ځنی
مننه ستومن صاحب اڅخه زاسب وایي چې وو ویش کلن دی دا احتمال شته چې د ژوند په پاتې پړاوونو کې دای خو تر اوسه ډیر ځوان دی د تمباکو له ضررونو سره مخامخ شي
بالکل تر اوسه هو د ځوان دی کې دی چې تر اوسه پورې د دې شرایط ورته آماده شوی نه یا به دغه سیستم معافیتي قوي وي نو په همدې خاطر باندې ولی د یادونه وکړه چې د قندار نسوار یا د نسوار د هلمند نسوار ټول نسوار یو نسوار دی او په ترکیب کې چونه استفاده کوي یو قسم هغه دی چې هغه د خولې د شریدولو سبب کیږي او کله چې په خولې کې زخم او یا جرح رامنځته کیږي انتان ډیر زمينه ورته مساعده کیږي د انتان په اساس باندې وجود ته او سیستم ته نور باد یعنی ماس آهسته آهسته یا په قرار باندې دته مشکلات پیدا کیږي اوس د ځوان دی کدی شي په د باندې کوم تاثیرات ونه کړی او خواهش می ده دی ځینې غوښتنه می ده دی چې نور د اطفال او د مخې د ماشومان او د مخې دا کوم عمل چې دی د ایران کړی او وین کړی چې هغه هم زمیز د کوي
مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم البته په لاین کې لرو مګر مخکې لدی چې دا اوریدونکو راشي په خبرونه کې لتاسو نو سوال مطرح کی ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان په وړاندې په مخکې د سیګریټ نڅ کوي مایندې پلرونه ک د دې د زیانونو په اړه هم لاند راته وایس چې بیا اوریدونکو ته ورشو
کوم څوک چې مستقیما د سیګریټ استفاده کوي د سیګریټ په اخرینی برخه کې چې هغه د خولې د لارې کشکیږي هلته په فلټر یو غدي د سپنج په قسم باندې یو شکل لري چې هغه کې دغه نه دوه تصفیه کیږي او بیا ځي شوشته او د شوش نه بیا جذبیږي عصبي سیستم د پاسه ومن تاثیر کوي او نفر د احساس د نشي یا د مزي کوي ځینې نو هغه کوم بیرته چې هغه د شوش نه راغوزي په فضا یعنی په عامه فضا کې خبريږي یعنی په دې معنی چې دا موزیرتر د هغه نشه یو دا چې خود سیګریټ نشو او بیا الته لاړو د شوش نه په شوش کې جست سو بیرته د هغه سره یو بل کاربون ډای اکساید راووت په فضا کې خپور شو. یعنی هغه کس چې مستقیما استفاده ځینې کوي هغه خو متضرر شو، ولې کوم کس چې په مچاو خواهی ناست دی یا ولال دی یا ګرځي هغه دوه چنده متضرر کیږي په خاطر د دې چې هغه نورم هلته آلوده شو.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
داود چم د زابل څخه.
مهرباني داود خانه.
زه تقریبا 45 کاله کېږي چې د نسوار عملې اوس یې پرېښوایم نسم، ځکه تر کې عادت تر ذات وقب مرض نو څه وکوم.
مننه داود خانه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال ووایاست.
مته الله خالد زم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکړئ.
دا د نسوار د پرېښودلو لارې چارې کومې دي؟ ابل یو قسم له شاید شیشه ورته وای چې د کلی ځوانان د هواد ځوانان ډېر برباد کړ، چرس او پاوډر خو پریده چې خو دغه د نسوار د پرېښودلو لارې چارې به کوم یو د پاوډر شیشه ورته وای د شی برک کړه څه د معلومات راکړه به.
مننه ډاکټر صاحب. استومان دوی اول خو غو د شیشه او د تنباکو ترمنځ توپیر که زحمت نه ورته وایست، او بیا دا پښتنه چې نشه یا اعتیاد د پریښودو وړ ده که نه، په دې اړه لطفا.
د دې ورور نه خو مننه چې د کونړ نه زنګ وهلی و. اول خو دا چې تنباکو طبیعي یو کښت وکمزار دی چې د افغانستان کې مروج دی. اول کوم کس چې مثلا شروع کړي په ځوانۍ په حالت کې یا د مکتب په حالت کې د سګرټ نه شروع کړي، بیا ځي نسوارو ته او بیا ځي چرس ته او بیا ځي هیروین ته او آخري حد چې دی یا د نشي هغه زموږ د ورور چې ویلي دا شیشه دی. بدبختانه شیشه اوس په افغانستان کې جوړیږي، تولیدیږي، د تنباکو سره هیڅ ارتباط نه لري. خو زه اوس راځم مسلې د پرېښودلو ته چې ځوانان څه رقم وکولی شي له دې نه وکولی شي چې دا پرېږدي. اکثره خلک خو مثلا که پوښتنه ځینې وکړو چې 40 کاله تر 30 کاله دوی استفاده کړې دي د نسوارو یا د سګرټ نه، او دوی غواړي چې دوی بعد له دې نه استفاده ځینې ونه کړي او څنګه دوی پرېږدي. موږ تاسې مسلمانان یو الحمدلله په یو کال کې موږ تاسې یو میاشت روزه لرو چې ډېر بختور او نیکمرغه میاشت دی. په دې کې موږ تاسو ته وګورو چې د ورځې له خوا نه 1 ساعت روزه نیسو یا 14 ساعت روزه نیسو چې په هغه کې هیڅ نه و خوراکي او یا د څښاک لپاره یا سیګریټ یا نسواري استفاده نه کوو. یو له دغه ځای نه شروع کیږي چې باید موږ تاسو آهسته آهسته مثلا په روزه کې مثلا چې موږ تاسو د روزه ماته وکړو ټول اشتیاده تر دې چې نسوار وکړي سیګریټ وکړي داوی، نو که دوی په اول ورځ باندې چې کوم اول ورځ دی چې استفاده وکړه دوه ورځې کوونه کې درې ورځې بس یو یو د فایي باندې مشکل کار دی چې دوی یو ځل پرېږدي. مثلا کچېری په پاسه کې یو ځل استفاده وکړي بیا په بیا لفته کې بل ورځ یو استفاده وکړي، همداسې آهسته آهسته په قرار باندې دوی کېدای شي دا عمل پرېږدي. او دا دي د خلکو چې مثلا سینګني لوړ دی ځوانانو د پاره خک لار چې دی خک کار چې دی هغه سپورت دی هغه سپورت دی. کوم سره خلک چې مثلا سیګریټ کوي نسوار کوي یا نو داسې نشي کوي توکي چې استفاده کوي د دوی د پاره خځه یا خک کار دا چې دی د سینګ دی بلا چې جیم تاول ته په جیم وکي خک کار دی د منډو هلو سپورت کول دی. کچېری دوی په هغه حالات کې کې اورد لپاره لاس ته منډه وکړه بل ورځ 15 کی بل ورځ 20 کی نیم ساعت دا خبره بوزي آهسته آهسته یوازینی لاره او خلار چې مصرف نه لري هغه د سپورت دی چې دوی باید سپورت وکړي او به استفاده کوي. مثلا د سهار د خوانه دوی چې کله راجګیږي د څوک چې نسوار کوي دوی اشتیا اول چې راځي نسوار ته راځي د دې په ځای چې نسوار کوي هلته د جوش کړي او به چې جوش شوي نیم ګیلاس یا یو ګیلاس استفاده وکړي. همدغه شکل باندې کرا کرا مثلا د سپورت هغه دی ونیسي ورخه د وخت لاره شي چې دوی باید سپورت وکړي. استا استا دا مهمه نه ده چې د سپورت لپاره ځای نه لرم په کور کې خدا سي ولس قدمه ځای ده سي ولس قدمه دی وي 15 قدمه 10 قدمه نو یوازې نه لاره کې مصرف ونه لري او خلاره د صحت لپاره دی هغه سپورت چې موږ ځوانان او هم د سپینګری کې د شي لګین استفاده وکړي. که موږ تاسو دا روحي د سي فکر چې ولا 15 کاله مې یو عمل کړی یو کار مې کړی دا به څنګه یو د فوی پریزم هیڅ مشکل پر دې کې نشته. دا باید هم قطعي تصمیم ونیول شي چې زه قطعا دا کار نه کوم. یو بل هغه کسان یا هغه ملګري چې د ستا پوهیږي چې دا سیګریټ څکي دغه سره په موټر کې ناستا یا په دفاتر کې په دې قسمتو کې چې ته پوهیږي چې دا حالت زما ملګری دی او سیګریټ څخي او ما دې ته نه ویل دي، نو ته کوشش مکو چې دا ملګری سره تر یو څه وخت پورې نه دیوال وکي. دا د خپګان خبره نه ده، دا د صحت خبره دی، د شرم خبره نه ده چې ته وشرمېږې چې زه ولې ګران دیوال ته ورنغلم یا ګران دیوال ما ته خواهش وکړه چې راز دا سیګریټ څخه او زیونه څکوم. دا شرم په دې کې نه شرم شته او نه کوم عیب شته، دا د صحت دپاره ډېره مهمه ده. نو ته کېدای شي چې که تا پرېښودو هغه ملګری دی یا دوست دی یا همکار دی چې سیګریټ څکي، د هغه نه تشویق دی ته چې ما پرېښودو خو تیم پرېږدي، نو دا به قاطي تصمیم ښه تصمیم دی چې قاطع یعنې وایي چې دا استفاده نه کوم. او ډېر سخت کار نه دی، یګانه لارې سپورت دی چې دوی سپورت وکړي او روی سپورت راوړي، دا ښه کار دی.
سګریټ څکول یا د سګریټو احتیاط ډاکټر صاحب ستومان بیولوژیکي دی، پریښودل د انسان په بدن کې د ستونزو باعث کیږي، یعنی روغتیایي مشکلات سړی ته پیدا کوي، او کدا رواني اړخ لري؟
د سګریټو څکول زه داسې راته وایم چې دا سګریټ کله چې موږ څکو دا د شوشته په شوش کې جذبېږي، د وینې له لارې بیرته ځي زموږ عصبي سیستم ته. زموږ عصبي سیستم هلته ډیپریس کوي، کله چې ډیپریس کو نو هلته زموږ دا خلک یا کوم خلک چې استفاده ځینې کوي وایي سیګریټ نو همیشه حالت راته راغی او غواړي چې بیا د هغې لارې هغه نه استفاده وکړي، غواړي چې هماغه اولینۍ نیشه یا اولی خوند ځینې وخت د سیګریټ یا له نورو نه. نو په کچیرې پرېږدي هیڅ مشکل نه رامنځته کیږي، پاتالوژیک یا کوم مشکل چې په وجود کې د وینې ته قلب ته یا نورو ته هغه فائدہ رسي، مثلا دغه پریخودل دغه کار مثلا د سیګریټو پریخودل او نه ویل دا وجود ته فائدہ لري نه ضرر، یعنی کوم پاتالوژیک حالت منځ نه راوړي، د پریخودل ګټه رسي. د رواني نگانه دای خپل دا فکر کوي کني پرواني هغه کې کوم مشکل نه رامسته کوي، هغه کې هغه احساس د نفر دی یا کوم څوک چې د سیګریټ څکي چرت څکي یا نور یورین څکي دا دای خپل احساس دی کې چې زه روحن خراب یم یا روحن داسې فکر کوي، در صورت کې هغه خبر نه وي. بیا هم زما مشوره هغه کسان چې سیګریټ د ډیر وخت لپاره چرسې د ډیر وخت لپاره تریاک یا نور داسې نشاور کوي چې استفاده کوي، خواهش می ده چې د رواني ډاکټر سره په هفته کې یو ځل یو جلسه ونیسي، دا به ډیره بهتره وي او دا ښه دی چې مثلا دغه سره خبرې وکړي او هغه بعضې لارې چارې د رواني نگانه ورته ښیي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د آزادۍ رادیو.
مننه کوم جناب ډاکټر صاحب محترم. یو تعداد فساد البته ما یو تعداد ځوانان البته افغانستان کې مې کم لیدلی خو ایران کې مې بیخي په لوړ تعداد لیدلی، یعنی هغه قیلون کوي. نو ته څه فکر کوې، آیا دا هم د سګریټ او د ایروین په شان ضررونه لري چې د عمر ډېر نه لري؟ او بل درې هغه نشې چې کارونکي یې وړې بولي خو زه یې غټې بولم، لکه سګریټ، نسوار او چلم، په دغو کې کوم هغه نشه ده چې د انسان ژوند ګواښي، د انسان ژوند له خطر سره مخامخ کوي او ژوند دی رالنډوي او سابندي هم ورسره لري؟ نو دغو درو نشو کې کومه یوه موزیره ده؟
مننه زابلای صاحب. ډاکټر صاحب ستومان دی اوریدونکي په زړه پورې پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
د اول د قیلون په باره کې ویل فکر کوم، قیلون داسې څه چې هغه مثلا اول چې جوړېږي تام په ماغه باندې راځي، مثلا د لیمو تام دی، د نانا تام دی، یا ګوناګون دا شیان په نامو باندې دوی استفاده کوي ځینې. هغه داسې یو شکل یا ساختمان لري چې هغه لکه سیګریټ غوندې فلټر نه لري، دا یو قسم زغال جوړېږي د قیلون د سر باندې کېښودل کېږي، میوي داسې مواد دي چې هغه د غلاندې کېښودل کېږي، بیا دا کشکي او مستقیما دا دود د دوی شیشو نه تزي. یعنی قیلون، سیګریټ او تم چلم کچیرې زوم چې ضرر یې یو دی، ولی استفاده یې اوس په افغانستان کې هم ډېره شوې ده، ځوانان ډېر په اخو خوشته شوي دي، خو خطرناک چلم او قیلون دواړه دي، په خاطر د دې چې هغه کوم داسې یو فلټر او هغه نه لري، مستقیما شوش ته ځي او هلته شوش مسابه وي، آهسته آهسته به د ساه بندۍ یا برانشل آسما یا سی او پی ډي یا نومونیا یا په نور امراض باندې اخته کیږي دا سړی، چې دا خطرناک دی نظر سیګریټو ته. لکه چې زموږ زابلي صاحب ویلي چې تعامونه مثلا خواږه دي، دا به په یو ورځ دپاره یا دو ورځو دپاره چې هغه کوم سړی چې نوي استفاده کړي دا تام مدته یو خوشایند وي یا به داسې خوندور وي، خو بعد له دو او درې ورځو کله چې د عادت ورسره وکړه دا خوند له منځه ځي او د ته کېدای شي سبب د مرګ وګرځي. کتابونه وایي که چېرې یو نفر په میاشت کې یا په کال کې درې ځلې یا څلور ځلې سیګریټ استفاده کړی وي، که چېرې دی په مثلا په بعضې هم قلبي امراض اخته شو علت به یې همدا د سیګریټو وي چې دوی په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل هم استفاده کړی وي. یعنی دا که څوک چې دوامدار شکل باندې وڅکي استفاده ځینې وکړي د سرطاني ناروغیو، قلبي ناروغۍ او نورې داسې زیاتر ناروغۍ دي چې په هغه باندې سبب د دې کېږي. نو ما غوښتل چې لس لنډ معلومات نورم زه د اوریدونکو سره شریک کړم چې څومره خلک اخته شوي دي، څومره نارینه دي او څومره ښځینه او څومره ماشومان پر دې باندې اخته دي.
مهرباني وکړئ
موږ په ټول په 14 کال کې وزارت ساتمی یو بررسی وکړه چې زه هم د وسره همکار وم، 9.5% کې زموږ تاسو د خلک پر دې باندې اخته دي او په هغه کې چې دي مثلا 14.2% کې زموږ نارینه دي، 2.2% تر 3.2% زموږ زنانه په دې باندې اخته دي او کمتر لدینا زموږ اطفال په دې باندې اخته شوي دي چې له 20 تر 25 خطرناک ناروغۍ چې په هغه کې سرطان یا وانه علت یې همدا سیګریټ، همدا چرس، همدا قیلون او همدا نور نشاور هغه دي چې له 20 تر 25 خطرناک ناروغۍ چې د غنه یو یې سرطان ناروغۍ ده چې هغه کېدای شي د شش وي، د معدې وي، د ستوني وي، د خولې وي، دا ټولې هغه خطرناک ناروغۍ دي چې همدی سیګریټ، چرس او د چلم رامنځته کیږي. یو او بل دا چې مثلا زموږ او تاسو په څه وخت پورې تر اوسه پورې موږ د کویټ ناروغۍ ټول کشور کې زیانمن کړی یو، ضرر رسولی او سبب د مرګ و میر شوی دی ټول کې. دلته موږ یو هغه وکوم بررسی وکړه چې هغه کوم کسان ډیر په دې باندې اخته شوي دي په کویټ، یعنی په کورونا باندې اخته شوي دي. هغه کسان وو چې هغوی د سیګریټو څخه ډیر استفاده کوله، د دخانیاتو نه ډیر استفاده کوله، هم ډیر په دې باندې اخته شوي وو او هم یې مرګ و میر د یاد مړینې ډیر تر یا فیصدي په دې کې چې وه د هغو کسانو چې د دې دخانیاتو نه په مجموع کې هر شی چې وو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی په تماس کې ده، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده د آزادۍ رادیو.
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نه کوم امور چې معتاد وي او هغه حمل ولري وروسته د حمل د وزن آیا په دغه ماشوم کې د احتیاط نښې او نښانې معلومیږي او کنه؟
مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ستومن
هغه مور چې مثلا سیګریټ څکوي د هغه د طفل مشکلات څه پکې دي چې په طفل کې رامنځته شي؟ برډ اسفیکسیا موږ ورته وایي په طبي اړه کې چې هغه د طفل په ولادت په وخت کې کېدای شي د کمبود د اکسیجن سره مخامخ شي. کله کچیرې دا طفل په برډ اسفیکسیا باندې مواجه کیږي هغه بیا درې شکلونه لري چې هلته یو شدید دی، متوسط دی او خفیف دی. کچیرې شدید ډول باندې وي د دې سره مواجه شو نو هغه طفل مایوبه کیږي یا سیفي یا سیریبل پلسی ورته وایي، رشد دماغي کمیږي، هغه طفل مایوبه کیږي. او کچیری په شکه په مثلا مودریت وي، یعنی خفیف او یا متوسط وي، نو کیدای شي هغه طفل تر یو څه وخت پورې وي بعد لږ نه خکیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته او ټول اوریدونکو. زه مسافر در سلام د ایران. دغه نسوار خونه ته تقریبا واته کال کېږي د نسوار عمل لرم، بیا دغه یو دوه درې کال کېږي د تاریخو عمل مو سره اخیست زیدي. نو اوس پاسه کې چې پریږدو نو نه کېږي. دا ډاکټر صاحب څخه ویل ده چې دغه پوښتنه راته جواب کې چې موږ څنګه استفاده وکړو، څه کار وکړو چې دغه څخه راخه پاره شي د تاریخ.
ډاکټر صاحب ستومن مهرباني وکړئ.
مسافر خان ته خو ستړی مشي وروره. یو بل دا چې څومره وخت کېږي ته د تریاکو نه استفاده کوې؟ د لږ مودې لپاره دی، د ډېر وخت لپاره دی، په کوم قسم باندې استفاده کوي، آیا تریاک په شکل د غذا باندې استفاده کوي او یا هم د سیګریټ په قسم باندې استفاده، دود استفاده کوي او اکثره کم استفاده ځینې کیدای؟
نه، دا استفاده موږ څکولم کله درې څلور کاله کېږي چې استفاده ځینې کوو، دغه روزانه یو ور دوه واره دغه تر درې واره پورې ورسېده څکوانګه مو نه اوس غاړو پرېږدو، هر څه کوو نه کېږي پرېږدو، نو د دې مشکل څه شی دی؟ څه علت یې باید پرېږدو؟
دردونه درته پیدا شوي دي یا کوم مخکې ته چې دردونه لري؟
په خپله دغه کوشش وکړي، د درې څلور ورځې کېږي چې مثلا د عمل موږ پرېږدو، وخت چې کله یوه دوې ورځې درې ورځې ته ورسېدل نو دردونه د بدن بیخي شدید اسول، اصلا دونه سوی چې کله به تعامل مو نه و چې بله موږ مثلا طاقت وکړو چې آیا دا تریاک بله ترک کړو، دونه درد شدید درلودل.
تنه د درد په خاطر باندې ته بیرته دوباره شروع کړل کنه نور مشکلات هم درته پیدا شو؟ تنه د درد مسله وه،
تنه د درد مسله وه، بس دغه لاس وبشم کله شلېدلې مې اصلا درد مثلا ډېر تر اوسه هم نه بیرته نه دی شروع کړی، دا درې څلور ورځې کېږي چې دا ترک مولې د احمد درد بيخي ډېر دی را باندې.
مننه له تاسو نه مسافر خانه، غوښ شي چې ډاکټر صاحب ځواب درته وایي.
ټول مواد مخدر چې دي چې هغه د دود په شکل باندې استفاده کیږي، هغه جذب خرابوي، د غذایي موادو د ګټورو موادو چې هغه ته که آیرن وي که ویټامین ډي وي که هر نور مواد غذایي مواد وي، هغه سبب د دې کیږي چې هغه د امعاو له لارې د کولمو له لارې صحیح جذب نه شي. که چېرې کوم نفر موږ متوجه شي کوم څوک چې مثلا تریاک یا چاس یا هر نور مخدره مواد استفاده کوي، هغه لیر ډنګر وزن یې له لاسه ورکړی وي، کم اشتها او دا خبرې پکې وي، ولی هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، غذایي مواد ته استفاده کوي جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه فایده مند یا ګټور کوم مواد چې د وجود دپاره ویټامین لري، ویټامین ډي لري، اوسپنه لري یا نور داسې غذایي مواد چې هغه د بدن دپاره د ګټې دپاره دي، هغه صحیح نه جذبېږي. بنا ان که چیرې دی دا تریاک یا چرس یا دا مواد چې دی څکوي، که چیرې دا مثلا بندوي هلته دردونه راپېښېږي، نو دا ښه خبره ده. که چیرې دا دردونه تا ته پیدا شول، نو دا یا داسې یو حالت دی مثلا چې د لږ د وخت لپاره، د لږ وخت لپاره دا استفاده کړي دي، د درې کلو لپاره، دو کلو لپاره، یو کال لپاره، نو دا کېدای شي د یو ډاکټر سره مشوره وکړي. دا اسانه دی، دا مشکل کار نه دی، که یو دردونه وي درته پېښ شوي هېڅ مشکل نه دی، کېدای شي یو ډاکټر سره نږدې مشوره وکړي او هغه ورته یو ټریټمنټ او تداوي وښيي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو یوازې یو بل پوښتنه پاتې ده. اکثرا ماشومان په ډیر کم عمر کې د لسو یو لسو ځینې وخت دو لسو دیار لسو پنځه لسو کلونو په عمر کې د دخانیاتو د سګرټو یا د نسوارو څکول پیلوي، میندې او پلرونه څه کولی شي؟ ستاسو مشوره څه ده چې خپل ماشومان له دغه بد عادت نه وژغوري؟ البته دا کلن راته ووایاست چې د خپرونې وروستۍ برخه ده، مهرباني وکړئ.
زه به څو خبرې نورې هم تا د سوال سره شریکې کړم. اول، کوم مواد مخدر چې دي مثلا که سیګریټ دي که نسوار دي، دا باید د ټولو مکاتبو، مدارسو، تکیهخانو یا په کوم ځای کې چې اطفال هلته تربیه او تعلیم ویني، د هغو نږدو نه باید لرې او جمع شي. دوهم دا چې د تلویزیون او د میډیا د لارې موږ باید د اطفالو دپاره داسې یو که لارې چارې وپیدا کړو چې هغه د دوی په ګټه باندې وي، یعنې دوی د دې نه ګټه واخلي چې هغه تخنیات یا سیګرټ استفاده نه کړي. دوهم دا چې موږ په پانتون، مکاتب او یا په نورو داسې ځایو کې چې تعلیم او تربیه د ماشوم او د اطفالو وي، په هغه کې داسې یو ساعت او یا داسې یو څه باید موږ ولرو چې هغه اطفالو ته دا وښیو، شاګردانو ته دا وښیو چې سیګریټ یا مواد مخدر تاواني شی دی، دا باید استفاده نه کړي. د مور او پلار نه مې دا خواهش دی چې که چیرې دوی دخانیات استفاده کوي، اول دوی د خپل اتاق یا کوم ځای کې چې اطفال ورسره دي په هیڅ ډول استفاده نه کړي، حتی هغه قطۍ د سیګریټ، هغه قطۍ د نسوارو په شکل د ساتیري اطفال ته نه ورکړي چې مثلا ساتیري پیو کوو واخل زویا داسې کلمې ورته استفاده کوي، دا سیګریټ یو داسې دی، نه نه، په هیڅ صورت دا د اطفال روح او روان باندې منفي تاثیر لري. او یګانه هیلت یې دا دی چې اطفال مثلا په کوم عمر کې چې استفاده کوي، د مور یا د پلار یا د بابا یا د ترنه داس د کلی دي سیګریټ او نسوار پیلوي.
ډیره زیاته مننه له ډاکټر صاحب بصیر ستومان د داخله ناروغیو له متخصص نه. په دې خاطر مننه کوم چې ستاسو پیغامونو او سوالونو ته ځواب ووایې. د هغو اوریدونکو جلا مننه کوم چې د خبرونې ته زنګ واهه او خپلې پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.